پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. سوړ ژمی، کډوالي او په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي. وړمه شپه د کابل د کډوالو په یو کمپ کې یوه وړه ماشومه مړه شوې ده چې کورنۍ یې وایي له سړو مړه شوې ده. په وضعیت باندې له کابله رپورټ لرو په دې خپرونه کې. په پاکستان کې د دسمبر په 19 د اسلامي همکاریو د سازمان د هیوادونو غونډه جوړیږي او سر له اوس نه ورته چمتووالی پیل شوی دی. په دې چمتووالو به مام خبر کو. همدارنګه به دا هم واورئ چې په کندهار کې یو ډلهییز واده ترسره شوی په داسې توګه چې د یو ځایي قومي مشر لخوا دغه واده مراسم ترتیب شوی و او ګڼو هغه بې وزلو کسانو ته چې د وادونو درانه لګښتونه یې نه شوه پورته کولی د دې چانس برابر شوی چې خپل ودونه په دغه خوښۍ کې ترسره کړي. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه اخیستې. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د اسلام آباد د فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. او امریکا پر یو شمېر چینایي بایوټیکنالوژیکي او سرګرو شرکتونو بندیزونه لګولي. پوره خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټویټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلي چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیسته. ښاغلی فائق تر دې مخکې د یادې استازولۍ مستشار وزیر و. په بیان کې راغلی یاد استازولی به د افغانستان سخت بشری وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره له نږدې کار کوي څو ډاډ حاصله کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونه تامین شي. د افغانستان دایمي استازولي همداراز ویلي چې د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماتان لا پر خپل ځای دي. مخکې د دې استازولۍ مشري غلام محمد اساقزي کوله چې څو ورځې وړاندې د کار د دوام تایید هم وشو. د ملګرو ملتونو د استازولۍ په دې تازه بیان کې د ښاغلي اساقزي په اړه باندې څه نه دي لیکل شوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم استازی نه دی منلی او د پخواني جمهوري دولت د استازولۍ د کار له دوام سره موافقه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر په 19 د کانفرانس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي.
سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی.
د اسلامي همکاري د سازمان د مشر حسین ابراهیم په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلی دي. سعودي عربستان دا غونډه وربللی چې کوربه یې پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې په زده کړو بوخت دي. د جرمني سفیر په اسلام آباد کې پرون په یو غونډه کې د 50 نجونو په ګډون 150 زده کوونکو ته لپټاپونه هم ورکړل. د دې ترڅنګ به جرمني هر زده کوونکي ته د میاشتې 150 پاکستانی روپیه ورکوي او ورته به روزنیز پروګرامونه برابروي. په اسلام آباد کې د جرمني سفیر برنارد شلاګهک غونډې ته په وینا کې وویل په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرستې وکړي. د امریکا حکومت پر یو شمیر چینایي بایوټیکنالوژیکي او سارګرو شرکتونو بندیزونه لګولې دي. پرونی اقدام د بیجنګ له لوري په سینکیان کې د ایغوریانو د بشري حقونو سرغړونو پر وړاندې د امریکا تازه خبرګون دی. د امریکا د سوداګرۍ چارو وزارت پرون د ایغوریانو پر وړاندې د بیجنګ د رژیم په اقداماتو کې د رول پر سر پر چینایي شرکتونو هم مهالي اقدامات اعلان کړل. دغه وزارت د چین د پوځي طبي علومو پر اکاډمۍ او د هغې پر یولسو څیړنیزو مرکزونو بندیزونه اعلان کړل چې ورسره سم به د هغوی اداروی هم یو څه ناڅه محدود شي. په عین حال کې د مالی چارو وزارت پر خپلوي پاڼه لیکلي د ډی جی آی ټیکنالوژي په نوم د بی پیلوټ الوتکو جوړونې کمپنۍ به په ګډون اته ټیکنالوژیکي شرکتونو د پانګونې تور لیست اچول شوی دی. په دې توګه به په هغو شرکتونو کې د نړیوالې پانګونې مخه ونیول شي. چین د تر یو میلیون زیاتو ایغوریانو او د سینکیانګ د نورو ځایي اوسیدونکو د بندي کولو پر سر له زیاتېدونکي نړیوال انتقاد سره مخ دی. چین بیا وایي کمپونه د مسلکي تعلیمي د مسلکي تعلیمي مرکزونو په توګه استفاده کیږي او هدف یې دا دی چې له ترګرۍ څخه خلک لري وساتل شي. او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 28 کسان وژلي دي. د جاپان عامه دولتي ټلویزیون ان ایچ کې نن راپور ورکړی چې اور د اوساکا ښار په یو روغتیایي مرکز کې لګیدلی او قربانیان ټول ناروغان دي. پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د دې اورلګیدنې سبب شوی. د راپورونو له مخې یو تن چې ویل کېږي په خپله هم په رواني ناروغۍ اخته دی، بلیدونکي اوبلن مواد کلینیک ته راوړي وو او دغو موادو اور واخیست. ان ایچ کې ټلویزیون ښکاره کړل چې د کلینیک له څلورم پوړه لمبې خیژي. دا مهم خبرونه.
خبرنو ملازادی رادیو نو اوریدل صفی الله ستانگزی در وورول. دوستانو دی خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په کابل کې وړ مورز دی واور وریدل د غنو لپاره خوخون کیو. خلکو ورسره تصویرونه واخیستل. په سوشل میډیا کې له مودی ورسته دی لومړنی واورې د وریدو عکسونه خپاره کړل، خو د ځینو لپاره بیا د واورو له ځان سره خزیره نه درلود، په ځانګړې توګه د هغه کسانو لپاره چې کورنۍ بې ځایه شوي دي او په جونګړو او خیمو کې ژوند کوي. واورې سره نور هم یخنۍ راغله او تازه رپورټونه وایي چې دغلته د کډوالو په یو کم کې لږ تر لږه د یوې څو میاشتنۍ ماشومې د مړینې سبب شوی دی. بلخوا ته د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د امریکا نه غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوي پیسې د خوشې کړي. اکرام الله اکرام را سره دی، له تاسو به واورو د دغه پیښې په اړه.
ان سه پنځه میاشتنی حسنات وړ مشپه په کابل کې د کورنۍ او بیزای شوی د کډوالو په یو کم کې د ډیرو سړو لامل د امړه شو. پلاری سمرودین وای چې دوی د کندوز اصلي اوسیدونکو دي چې د جنگ جګړو لامل دلته راکړه شوی د فقر او لګي لامل دی. وای چې یو بل زوی هم لري او کچيري وضعیت هم دغه سي دوام وکي خای د غزوی هم مړ شي، ځکه د په وینا باندې چې دی هم سینه بغل دی. خو په دې کم کې دلته یوازې سمرودین نه دی چې په سخت ژمي کې دوی د لوګي او د سړو یادونه کوي او د ستونزو یادونه کوي، بلکې دلته سلګونه نورې کډوالې کورنۍ هم شته چې لورته برخلیک سره مخ دي. ډیرو سره چې زه غږیدم ورته ستونزې لري. په افغانستان کې د طالبان د واکمنۍ نه راوروسته په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې مخ په ډېرو دوه دي. بیکاری او بیوزلي چې دا بل اوج ته رسیدلې ده او خلک په اقتصادي ستونزو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. تازه د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو 13 ورځې نه وخت ویل دي چې افغانانو په 13 شلو کلونو کې د امریکا تر څنګ مبارزه کړې ده، خو اوس د قحطۍ او اقتصادي سقوط لګواخ سره مخ دي. د کانګرس دغه غړو په یو لیک کې د بایدن لیدارې نه د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د آزادۍ دوه غوښتنه کړې ده، خو وړاندیز کړی دی چې دغه شتمنۍ باید د ملګرو ملتونو له لارې نه په افغانستان کې مصرف شي او د ملګرو ملتونو ادارې ته په واک کې ورکړل شي، تر څو په افغانستان کې ښوونکو ته ماشونه ورکړي، دغه شان افغان ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. د کانګریس د غوړ ویل دي چې دوی نه غواړي له طالبانو حکومت سره چې امریکا مرسته وکړي، خو ټینګاري کړي دي چې دغه داسې لارې چارې شته چې امریکا لاغونه په استفاده باندې کولای شي چې د افغانستان دغه اوسنۍ سقوط چې دا په نړیوالو مرستو باندې متکیو په داسې شکل باندې مخنیوي وکړي چې طالبانو ته مشروعیت هم پکې ورنکړل شي. د کانګریس غړو په دې لیک کې دا غواخ هم کړي دي چې په افغانستان کې د قحطۍ او د کډوالۍ کوم کړکې چې د د داعش خراسان څنګه لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمينه برابروي. ان سبدا په داسې حال کې چې پورسېو کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف ویل تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه باندې خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان چې د ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% کې افغانان چې دا کافي خواړه نه لري او د هرو لس کورنیو له ډلې چې دا خواړه پوروي چې دا وضعیت نور هم بے وزن کوي. د دې تازه مسایلو په اړه باندې طالبانو څه نه دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې دوی سره خبرې وکړو خو تر دې دمه نه یو توانېدلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اوسني اقتصادي بحران د مدیریت لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې چې د امریکا له خوا نه آزاد شي.
مننه کوو دوستانو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري له کابل نه مو اوریدل شي. ورستۍ واوري او سړې هوا ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او لږ تر لږه د کابل د کډوالو په یو کم کې د یوې ماشومې د مرګ سبب شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
دوستان زموږ غږ آزادې راډیو نه د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وای دوی هوډ درلود چې د یوې لویې جرګې له لارې واک طالبانو ته ولیږدوي. حمدالله محب د جمهوري نظام له سقوط څلور میاشتې وروسته آزادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل دوی د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوی ته د خبرو لپاره پلاوی واستوي خو په خبره یې طالبانو جوړجاړي ته زړه نه ښه کاوه. ښاغلی محب د مرکه کې نورو مسلو ته هم اشاره کړې چې جزئیات اسدالله لودین دروري.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولیږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسیږي د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال د پاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وای د امنیتي ځواکونو د کنټرول وتلو خبره هغه وخت ورته څرګند شو چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاس وهنه وکړه. دا ویل دی ډلې یو هلیکاپټر چې غوښتل په غالب ګمان د دفاع په خوانی وزیر بسم الله محمدي پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شو. محب وای د همدې حالت لیدو ورته خو د چې کابل کې پات شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له آزادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپل ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړې. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته را رسیدلی وو د ښاغلی حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې هم دا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي بیا د هغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغې ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدلو.
حتی مو وکړه چې د ښاغلي محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر راوخلو خو زموږ پښتنې ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر نه نوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغې لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ. خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یو جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي څلور نفره کینستلو، او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دی وشي.
الحمدلله محب وای محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربی اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوی چې د ډسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا وای سی فوق العاده غونډه وشي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو بحث کیږي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتي چې پکې به د سازمان د 50 غړو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. او آی سی مشر حسین ابراهیم پرون مازیګر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان دولتي راډیو وایي د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ورسیدلي. دا غونډه داسې مهال کیږي چې په اگست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم افغانستان کې بشري بحران پیدا شوی او نړیوال ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. ټاکل شوی چې د یک شنبې د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې، امریکا او چین ډیپلوماټان هم ګډون وکړي. نور تفصیل دا شاهین بونی رپورٹ کی.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکرتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19مه بعد د کانفرنس په غیر معمولی غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولي وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. او آی سی په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژۍ سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولی دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي.
افغانستان تهم بلنه ورکړه د پاکستان طرف نه او دا اطلاعات دي چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د لپاره په پورا اسلام آباد کې هم تیاریاني شروع دي او ویکند هم دی. هفته تور تاسو چټي او پیر دروځي هم چټي ورکړه شوی دا نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی د غیر په شی اجلاس کې شرکت کې دي چې د نزیات عمر شي او دا د اهم اجلاس ګڼل کیږي په دې وجه چې وجدا چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15مه د کابل د نیولو وروسته طالبان د یوازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 10مه د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پیښور پوهنتون کې د سیمه د چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خدا به ډیر ستونزمن کار وي چې دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
او ټیم جوړ شوی و چې کله افغانستان کې شوروي اتحاد او هغه سی سره چې د غربي امداد شامل و وخت دې کته ګورې چې بارکي پاکستان او سعودي ملک کې مشکلات دي شدید قسمه پاکستان خدا غواړي چې پله هم هغه تسلیم کړي د طالبانو قانوني نیټورک کې د حکومت او غواړي چې نور ملکونو ته تسلیم کړي. ما نه دی ښایي چې او ای پی وا د پاکستاني موقف هغه شانې مایتو کې چې څنګه به دي د شوروي اتحاد
د یادونه وردا چې د آی سی د جوړولو پریکړه په کال 1998 کې د مراکش په خار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې وه او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړومبی غونډه په کال 1998 کې د سعودي عرب په جده خار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپی خو یو شمیر معاملو قراردادونه منظور کړی دي خو اکثر دغه قراردادونه عملی شوي نه دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې بهر ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې پراخې کړي. دوی وایي چې چیرې زنغوزی په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته وانستول شي نو خرابېږي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسوي. په دې اړه په مکړی دی رپورت ده.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو صادرولو ته زمينه برابر کړي. دوی وایي زنغوزی و داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاسه ورکوي او وزن یې هم کمیږي. د خوستیو سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنکړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزیو کاروبار کوي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو غوښتنو ته یوه لار پیدا کړي.
که څومره یوه ورځیم ځنډی دا به د ملت لپاره ډېر نقصان په میلیونونو نقصان ده نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چې هره لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو په هره لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي دهلیز لاره برابره شوې وه چې د کرایې و لویه برخه یې نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیرو ویره د خلک سره مثال کټل د صغیرې غریبانوستي مثال مولې پوتو دی مولې خراب شو مول کمیږي په شپه کې یو کیلو دو کوموي او مطلب دا دی دوه کیلو اسړای کمیږي چې چا کړی وي دا مول یو کیلو برای کمیږي دوه کیلو می کوموي نه دا میږي ستر چارواکي نه دا غوښتنه ده د امارات چې مثال کې میخته هر الیار وی چې والیار ته پیدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کې وای بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پایل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړې ده چې په دې لار هم ورته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته به کوم مول په کوبل دلیارې ته هغه ډیر جگ و بیا میخ ته وره پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میګ بیا د مول واپس پاکستان ته شریک د پاکستان په لیارم چاینا ته وړ یس چې دغه پوس لیار چې کیما دود ده وې دلیارې چې هغه نه دای دا زارو چې وی لګ دا ریټ کام کو او بل دا د پاکستان د لیارې کده ګلم خوندو کده هغه دو ورنه د لیار دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي. حاجی محمد گیان خیل وای
یو د وسره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دا کدا غلیار خلوص نشي په منس کې بلو یا جګړه لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي. یو په یو نه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا باند شول چین ته ندرې می پاکستان ته ندرې می وره میږي چین پاکستان سګه یو باید میښتا امارات لیار خلوص کو کدل خلوص کوي کدل خلوص کوي چې میګ مولوږي
بلدوز ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بلی وای په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یو مثبت پایلې ته پټم دي. خوست والی مولوی محمد نبی عمری وای د پخوا په شان بد زنغوزیو لیکتل لارې جوړ شي.
لا خوست کندهار تاسو په کندهار کې د یو خیریه بنسټ لوري د دیشتنو بې وزلو ځوانانو د ودونو ډلیز مراسم ترسره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې.
دا د کندهار په یو خصوصي سالون کې د دیشتنو هغو بې وزلو ځوانانو د ودونو مراسم دي چې مالی لګښې د سیلاب په نوم یو خیریه بنسټ په غاړه اخستی. د خیریه بنسټ هغه ځوانان په ګوته کړی چې لکلون رئیس د واده د لګښ مصارف نو سپره کولای. لدی جملې د محمد اکبر او قدرت الله په نومونو دوه زمان او ازادي راډیو ته وویل چې دینی عالمان او خیریه بنسټونو دی هڅه وکړي چې کورنۍ کانی کړی ترڅو په ولورونو کې کم والی راولي.
خوشاله خواله ډېر یم اسوال اسکار اس بابا دته انده لیو دوه نو اس ما سره خپل نو وو چې زه خپل واده به سره وکړم زما پلار شي معیوب دی
یو داسې لمتون کې دوه دی چې هاته ځوانانی د مرګ سره مخ کړی دي مش تاسو لیدلی جوړېدلی مجبه هر واده تکلیف تر نن پر بیا غلیم نه دي سما د ټول افغانانو صدا هله دا توکو ده چې باید ولورونه کم سي په دنیا اندازه چې معنا هغه بیا په وسه پرې چې خپل ولور ادا کړي.
د بی بی عائشه او عبد الحد په نومونو د دوو زمانو والدینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د اولادونو ودونه د کلون رئیس د ډیرو لګښتونو لقبله ځندې دلی وو.
زه دا غسی بیا وزلی بیچاره و ما چې ورورک هغه اسمان متلتکو د امم ځکه منالی و ورورک او زما سره ډیر کومک وسو ورورک دا غلک نه پلار د لوتی زه مور یم مسكين و بلات ډیرم خوشاله یم ام شکر دي ښه خوشاله ته اتم شکر خدای راکړه
خواري هر څه خواري کښل کښل نو مس وای پر کوله خود مو چې ګرات کاری پینو دوزی هغه چې پیدا کما غو کور د سړی دې دنه پر کېدل انو بار خدای پاک دې رب مهربان کو چې شرمان لري بارم ورته ول مال یو دغه زی د واده ارمان لرم دغه نسم کولای.
په کندهار کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلابای په تیر څو کلونو کې د دې بنسټ په مرسته په دغه ولایت کې د نږدې شاوخوا 200 ځوانانو ودن ورکړي. د ایبای په دې ځوانانو کې ډېرې داسې و چې ان ځینو خپل ځان د ولور لپاره ګرو کړی وو.
ټولنه کې پکر او غربت او بیروزګاری او اقتصادي بحران بخي خپل حوج تر رسیدلې دي او د بل طرف څخه لوړ ملامتون کې ولور دی بې ځای رواجونه دي اسراف دی د ځینو خسرخیلو د طرف څخه ظالمانه خواهشات دي او په ټولنه کې د نورو ناخوالو او د اخلاقی فساد د لمنځوړلو په خاطر باندې سیلاب خیریه بنسټ د مبارزه شروع کړې ده.
په افغانستان کې لوړ ولور او په ودونو کې د ناوی د کورنۍ لوري د بی ځای لګښتونو غښتنی هغه څه دي چې د ځوانانو ملای او ماته کړي. په کلونو بی واده پاتې سوی او ډېرې بیا د دې لګښتونو د پوره کولو لپاره د هیواد څخه بهر مزدوري تاړ سوی دي.
ستاسو لا پیغامونو
زه محمد کریم اتل هلمن ولایت ګریش ولسوالۍ سخته خدمات کوم. ورور جان دلته په ګریش ولسوالۍ کې څلور سوه ډالر و خلکو ته ورکوي. تاسو په فکر سره څلور سوه ډالر شدې د خلکو ته ورکوي هغه به په دې څلور سوه ډالر به د خلکو کم درته واخلي څه به پوکي. یو پله ورته روغ دوکانونه د ګریش ولسوالۍ کې روغ دوکانونه د ونړوله خلکو سره څلور زره روپۍ پر هر دوکان څلور زره افغانۍ واخیستل چې موږ تاسو چرې جوړو. نو چې په دغه څلور سوه ډالر دوی به د ګډه ولس ته ورکوي که هغه یو څو محدود کسان دي هغه یو څو محدود کسان دي د خاله زوی دي د ماما زوی دا هر چا ته نه ورسېږي. په فکر سره دا خلک به د ګډه ولس به څه پوکي په څلور سوه ډالر دا خو بېخي هېڅ شی هم نه پکېږي. نو هغه بل تېر نظام چې وو هغه خو خلکو ته ډېر سهولتونه برابر کړي وو سړکونه یې ورته جوړ کړي وو هر څه ترتیب یې ورته برابر کړي.
زه د خوست ولایت نه صادق یار تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته ټول ته نه کېله او احترامات وړاندې کوم. بعد نه زما د افغانستان اسلامي امارت چارواکي نه دا غوښتنه ده چې د پولیو نه رضاکاران باید زنانه د کو ځکه چې کونډه یتیمان ډېر دي دوی ته بېروزي هم پیدا کېږي. بل په کوره کې یو یو زنانه ناسته وي هلته چې ځوان هلک ورشي هلته وړکې جبکۍ نه در وبسي. زه دا غوښتنه کوم چې دغه باید ځوانانو ته نه روزګار پیدا کړو دغه ته د کونډه ښځې د په کلي کې په کوره کې دغه رضاکارانو کو په ډېره احترام سلام علیکم.
زما د نړیوالو نه دا خواسته ته چې کومې مرستې د افغان ولس خلکو سره کوي دی کې هغه پخوانی کسان چې کوم دفترونه کې مونږ په 2014 کې راغلي افغانستان ته مونږ سره چې مرستې نه کړي مونږ غواړو چې مونږ سره مرستې وشي او مونږ ډېر بد وضعیت سره مخامخ شو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.